یه رادیو آزادی را احمد تکل میزبانی میکند. احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه کوم. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د آزادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته چې تر ډیره د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام پکې خبريږي ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به قدرمنو اوریدونکو په غزنی ولایت کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو. همداراز د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر د نیول کېدو په اړه په غبرګونونو به هم خبر شي. خله هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر نورو سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدل غندلې دي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یو نامه وروستی راپور دقیق نه بولي او د امریکا ولسمشر وایي چې د منځني ختیځ د سولې طرحه چې ډېره موده ځنډېدلې ده نن اعلانوي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول غندلی او د هغه د سم د سي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. پاکستاني پولیسو پښتین پرون سهار وختي په پېښور کې د دولت پر ضد څرګندونو په تورونو ونیو. ولسمشر غنی په ټویټر د منظور پښتین او هغه د همکارانو پر نیولو خوشحالي ښودلې او د حکومتونو لخوا د سولې او مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم په خپلو پیغامونو کې د پښتین د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستۍ موندنې نه تاییدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبې په ورځ پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د بلخ ولایت په بوکا کلي کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایي حملو کې څلور ماشومان او دوه ښځې وژل شوي. یوناما پر دې ملکي تلفاتو ژوره اندېښنه ښودلې، خو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د حقیقت موندونکو پلاوي څېړنې لنډې بشپړې شوې.
در صورت کې رایت حقیقتیاب پیدا بکنه که واقعا در این رویداد به افراد ملکی آسیب رسیده و یا او هم از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، وزارت دفاع ملی این قضیه را به گونه جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد.
د بلخ ولسوالۍ د بوککلی یو شمیر اوسیدونکو ویلي دي چې دا ملکی تلفات د شنبې پشپه په هوایی برید کې شوې دي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې سکل په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 230 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې د 2019 کال په مقایسه زیاتوالی ښیي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لانزر کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړو او وچکالیو سره هممهاله بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په وینا سکل څه کم 9 میلیونه افغانان لومړنیو خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر 6.5 میلیون وو او ملګرو ملتونو له حکومتونو او بسپنه ورکوونکو څخه 600 میلیون ډالر غوښتي وو. لازادې رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د دوشنبې په ورځ هم د حکومت ضد اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکي د بیکاری پر زیاتوالي، نیمګړو عامه خدماتو او پر پراخو اداري درغلیو اعتراض لري او په عراق کې د نوي حکومت او نوي پارلمان د جوړېدو غوښتنه کوي. دا اعتراضونه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شول او په دې ترڅ کې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي چې اکثر اعتراض کوونکي دي. په عراق کې د شپږو هیوادونو سفیرانو پرون په یو شریک بیان کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د عراقي چارواکو لخوا د زیات ځواک کارول وغندل. دوی د عراق له حکومت څخه وغوښتل چې په بغداد او د دې هیواد په جنوب کې آزادو اعتراضونو ته اجازه ورکړي. که څه هم د دې اعتراضونو له کبله د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي له خپلې دندې استعفا کړې، خو نوموړی لا هم د سرپرست صدراعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي. او رسای خبر دا چې متحدو ایالاتو د سوریې د شمال لویدیز پر حالاتو اندېښنه ښودلې او په دې سیمه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې د روسیې او ایران نیابتي وسلوالو او حکومتي ځواکونو په ادلب او حلب ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جنوري په 28مه په یو بیان کې وویل دا عملیات به بشري کړکېچ رامنځته کړي او په ادلب ولایت کې به چې د وسلوالو یاغیانو وروستی سنګر دی پر سلګونه زره ملکي وګړو ناوړه اخیز وکړي. پومپیو ویلي چې دا ځواکونه بې اندازې هوایي حملې او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په نتیجه کې زرګونه ملکي وګړي له دې سیمې څخه تېښتې ته اړوتي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته. د امریکا د پوځ چارواکو تایید کړی ده چې په غزنی ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یوه پوځي الوتکه راغورځېدلې ده، خو د نړیوالو ځواکونو یو ویان تیره شپه ناوخته وویل چې تر اوسه پورې د پیښې جزئیات معلوم نه دي او دوی د څېړنو لپاره سیمې ته او دوی د په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. ویان همداراز ویلي دي چې دا الوتکه د دښمن په ډزو نه ده لګېدلې، په داسې حال کې چې طالبانو او د دې ډلې ویان مخکې اعلان کړی و چې دوی د امریکایي الوتکه ویشتلې ده. په دې اړه جزئیات اجمل انت اوروي.
امریکایي چارواکو تایید کړي چې د امریکا د پوځ یوه وړه الوتکه د دوشنبې په ورځ غزنی ولایت کې غورځېدلې. د روټرز خبري اژانس یو امریکایي چارواکي له کوله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي ګمان کیږي چې په دې الوتکه کې بل استن سپارو. د امریکا د هوایي ځواک کمانډان جنرال ډیوډ ګولډفین د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د دی ای یوولس ای الوتکې د عملی د وضعیت په اړه معلومات نه لري. نوموړي د پیښې په اړه ډیر جزئیات هم نه دي ورکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت هم ازادۍ راډیو ته په یو ایمیل کې په غزنی کې د دې امریکایي الوتکې سقوط تایید کړی، خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر له خولې ویلي له وسیط خبر دی، خو دا مهال د ویلو لپاره نوټ سن لري. طالبانو ادعا کړې چې دا الوتکه دوی نسکوره کړې. طالب ویان زبیح الله مجاهد رسنیو سره یو شریکه کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته یې د غزنی د یک ولسوالۍ په صدوخیلو سیمه کې د امریکا هغه الوتکه نسکوره کړې چې د ده په وینا په سیمه کې په استخباراتي ماموریت بوخته وه. نوموړي همدارنګه ادعا کړې چې په دې پیښه کې د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وژل شوي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګټ تیره شپه پر خپل ټویټر د طالبانو ادعا رد کړه. وی ویل په داسې حال کې چې الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوې، خو تر اوسه داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې دا الوتکه دي د په وینا د دښمن په ډزو نسکوره شوې وي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د امریکا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي له خولې چې د نوم یادونه یې نه ده شوې په الوتکه کې د لوړ رتبه امریکایي افسرانو موجودیت رد کړی، خو طالبان څومره د پوځي الوتکو د نسکورولو وړتیا لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادۍ راډیو ته وویل
تیارای نظامی کې از مناطق مختلفی
خغلی حبیبي وایي هغه پوځي الوتکې چې له بیلابیلو سیمو تیریږي او هوایي ډګر ته نږدې نه وي په لوړه ارتفاع کې الوزي چې ښایي وسلوالي د نسکورولو وړتیا ونه لري. ښایي د دې کار لپاره ټیکنالوژي او پرمختللې وسلې هم ونه لري.
بخواین اینا را سرنگون بکنن، این سلاح ها را نداشته باشه.
دا دوشنبه دا ورزی پناه وقت پسیمه که دا ساده راڑی و خبری الوت وانیده چیه دا طالبان و ترولکی لندی ها قسیمی تا ورشش دا الوتک پکی ورزی دلی. نوموړی وایي سیمه کې دا الوتک سوزی دلی توتی او لگ تر لگ دو جسدونه لی دلی. په سیمه کې ځینو کسانو چې نه یې غوښتل نومونه یې یاد شي ازادي راډیو خبریال ته ویلي ګمان کوي چې څلور تنه په الوتکه کې له نسکورېدو وروسته ژوندي وتلي خو برخلیک نه یې خبر نه دی. طالبانو په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورولو ادعا په داسې حال کې کړې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي له اوږدې مودې راهیسې له امریکایي لوري سره د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په بحثونو او خبرو اترو پوښتي. یوه نیمه اونۍ مخکې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین ویلي وو دوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک او مراسمو په اړه غږېدلې. په عین حال کې د طالبانو په حواله رپورټونه خپاره شوي وو چې دې ډلې له امریکایي مرکشیانو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هم موافقه کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاحکار امین الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل که چیرې معلومه شي چې په غزنی کې غورځېدلې امریکایي الوتکه رښتیا هم طالبانو نسکوره کړې نو په قطر کې د سولې پر روانو خبرو اترو اغیز کولای شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه له غبرګونونو مو خبرو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول شو. د دې ډلې یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن دوړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته په سرګندونو کې پر منظور پښتین د پاکستان د پولیسو لخوا لګیدلی ټول تورونه به بنسټو بلل او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه یې وکړه.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین لنیول کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نور نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد دي. نن د پاکستان په ټولو ښارونو او نور نړۍ کې اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر محسن داوړ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
گرفتاری کې خلاف کل پښتون تحفظ مو
هغه داوړ وایي د دینی ونې پر خلاف د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا د پاکستان په ټولو خارونو کې د اعتراضونو اعلان کړي. همدارنګ په نور نړۍ کې هم هر چیرې چې زموږ ملاتړي موجود دي هلته سبا موږ پر دینی ونې اعتراضي غونډې او لاریونو نه کوو. دا مهال موږ هم دا پریکړه وکړه د وړاندې تک نور کړنلاره به سبا په خپل اعتراض کې اعلان
کړو.
محسن داوړ د پی ټی ایم ملاتړ وغوښتل چې په اعتراضونو کې د سولې اوسي. دا پیښور پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو سره شکایت ثبت شوی چې ګوندي نوموړي یوې غونډې ته د پاکستان د دولت پر ضد څرګندونې او د خلکو د پارولو هڅه کړې او دا یې د ډیر اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه نیولی. خو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې غورځنګ مشر ته په سوله ییزه ولسواکه توګه د خپلو حقونو د غوښتلو له کبله سزا ورکول کیږي او هڅه کیږي چې هغه له خپلو سوله ییزو فعالیتونو منع شي. په اسلام آباد کې د خبري غونډې ته بل سیاستوال افراب سیاب خټک وویل چې پاکستان پښتانه په دې ګناه ځوروي چې خپل حقونه غواړي. په پاکستان کې د نورو ګوندونو یو شمېر سیاسي مشرانو هم د منظور پښتین نیول غندلی. دا بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د پاکستان له چارواکو وغوښتل چې منظور پښتین د لقید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین هغه عکسونه لاس په لاس کېدل چې دی پکې د پاکستاني پولیسو په توقیف کې ښکاري او لاسونه یې په زولنو تړلي. په ګاونډي افغانستان کې هم د منظور پښتین پر نیول کېدو سیاستوالو او هم عامو افغانانو پراخ عکس العملونه ښودلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر خپل ټویټر ویلي چې منظور پښتین او د هغه د همکارانو نیولې خواشینې کړي او د هغوی د سمدستي خوشی کېدو هیله یې کړي. افغان ولسمشر په دې برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان بیان ته په اشاره په ترهګرۍ ځپلې سیمه کې د حکومتونو لخوا د سوله ییزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړي. د ښاغلي غني تر دې بیان وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په اړه د افغان ولسمشر بیان اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دا خبرې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د دواړو هیوادونو د اړیکو خو ساتلو سره مرسته نه کوي. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم په یو بیان کې د منظور پښتین نیونه غندلې او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم پر خپل ټویټر لیکلی، ما یو آرام او موسک منظور پښتین د ورختا پاکستانی پولیسو په توقیف کې ولید. ښاغلی صالح زیاته کړی چې تصویر د تاریخ کیسه کوي او د پاکستان د پوز مشرتابه د 1901 کال سکرپټ تکراروي. امرالله صالح ویلي دوی د پی ټی ایم او دوی د سوله ییز مبارزې اخلاقي ملاتړ کوي او د منظور پښتین د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کوي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له ننګرهار د نرګس ګل مشاعري په اړه راپور برابر کړی.
په میلمه کې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له طاهر ځلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغې مبارزې اغیزې وي چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړونکي حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
درې قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وایه او چکل به ښه شعر وایه نو انعام به مرکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډه کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شوی بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړی وو، د خوخی او لخارا ډیر لري وتلی وو.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل له مشاعري څو انتخاب شوی شعرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي، او تی چخ کالو ته غوګ نیولای وي، تی چخ کالو ته غوګ نیولای وي بازا غزر کته.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې 23 تلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډېره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونی هلته د نرګس ګل مشاعره شوی. یاد مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خوا په جلال آباد ښار کې تر سره کیده، خو سه کال دا مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملې په تاریخي باغ کې شوې ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملې په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته زموږ همکار سهار ګل میرزای ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا ماوی جانان خوګ دے
ل کلونو نام نه ورستا نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولو راوستل او د دغه ولایت د مملې په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناست او مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال زار دی، د مملې باغ د کم مشا، د بلبل ل شغارا، زما خپل ننګرهار، زما خپل ننګرهار.
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، خپل د مسکا په کرم رانغه او
زم چې د نرګس موسم غلا کما زم چې د نرګس موسم غلا کما مون باندې یو کال چرته سمرا نغه.
د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس پکې لورای ښکاری ده د امن لپاره له هیلو ډکو.
زبابا وراغون دی پتا پسی بیا نگر زما تدا سی وکا چی گلان شترگو که مگر زوا دا زلی پری چی دا وطن گلون او وڑیگی موسم دا زلی خزان.
دا مملی بند چی دیر برخی جگرو وی جاڑا کدی رغول غواری او زایی خلق لمسولین غواری چی تر امن که دو روز دای رغولو تا پام لر نو کدی.
عبدالله دی و دقی کلی و سیدون گی سی گوری چی دا نرگس گل مشایره سلگون کسانو تر اغلی دی و خزمن دا اطلاعات و فرهنگ ریاست نه او دا حکمت نه دغه وختونه ده چې دغه باغ په بیا رغونه کې هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځېږي. ونې تاسې خپله ګورئ چې ونې خرابې شوي دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي.
موږ مشرف دی مملي اوسېدونکي یم باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک را شي او دغه باغ ته توجه وشي. دولت بېخي ورته توجه نه کوي.
دا چنارونه ګوره ټول خراب دي چمنونه پکې خراب دي دولت ورته
افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر لیږل شوی پیغام کې ژمنه وشوه چې د دې بڼ د رغېدو لپاره به لاس په کار شي. شاعر او لیکوال امرالله امید د اطلاعات او فرهنګ وزارت پیغام ولوست چې پکې راغلی
د نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی. په مملکې د نرګس ګل مشاعره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي. دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي.
همداشان د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي.
د مملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعاتو فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو. تقریبا پروژه منظوره شوې ده. انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو.
د مملې بڼ چې شاوخوا 1500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کیږي چې نملا د شاه جهان پاچاهي ولور وه. که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی.
پرون کوڅه کې کباړی ماما نارې وهلې زاړه شیان زاړه ټیمان لری چې وای خلمه پډی رمنډه خوا ته ورغلم او می ویل یکه باړی ماما ما چوي زړونه همخلی هغړي روخندل او وی ساده سړیا کزړونه دومره قیمتي وای ماتي دل بولی. دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو ل دیده به برخه شوه. فرید تسکین نه یوازې دا چې لیکوال او شاعر و بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و. هغه له څه مودې راهیسې په سترګو ړوند شوی او د نورو مرستې ته اړ شوی دی. په پکتیا کې زموږ خبریال احسان آرین د فرید تسکین کور ته ورغلی او د هغه په اوسني حالت یې راپور برابر کړی.
په خوا به یې په ستونزو کې نورو ته لاس ورکوه خو نن په خپله د بلچا لسنیوي ته اړ دی. شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدې له لاسه ورکړی. نوموړی وایي په هیواد دننه یې درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوي چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسی نه لري.
لاس کله کیږي را تقریبا خولې په خو دومره ډیر نو د حمل پنځمه کیږي چې دا سترګم لمنځلوړه د کام یوازې رڼا په پاتې دی او دغه ښه سترګم چې ده د پروسه کال لمنځلوړه. ولسمشر محمد اشرف غنی مختن آزاد چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لاره چې دای لري کار واچوي او بهرنی چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک شپږ لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمينه راته برابر شي.
تسکین وایي د سترګو نلیدي ادبي او فرهنګي هڅې پیکه کړي. د تسکین پلار چې په خار کې رکشه چلوي وای دومره غټی چې بیګاته د کورنۍ لدولستنه غړو سره وخوري.
وظیفه نه درم زه خپل شخصي کار کوم، دا شخصي مزدوري کوم، د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیاته لګیږي. زیلا مود لاس دور سره فامیل می پخوڑه ده دالتا پو ایو کرایی کور که پروتیم.
ده تسکین ملگری هم ده نموڑی پا اوستانی وضعیت خورا خوشی ندی او وی ده نموڑی ده درمالن لپار اخبال وز کرده خوده را تما حکمت تلری.
تسکین تقریبا اتلس کالا پا پکتیا کی مدنی فعال شاعر لیکوال او فرهنگ فعال پات شوی. د دې برکت ډیر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسی خدمت یو انګیزه پیدا کړی، اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی له لاسه. د ته جدي اړتیا ده چې د دسترګو بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارزه ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري، خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به یې وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوی وشي.
معرفي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نیم شغل باندې سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به یې روښانه او زړه یې تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي حلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ. تیرونه د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم کلین پوښ کداره دوی چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړي یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغي وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورستا په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبه ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبه هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایو دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دوی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغه یې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیه کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویلی کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود و، د عدم تشدد یا د سوله ایز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې راپیل شو، رنګ یې سیاسي و که نه؟ تر ډیره پورې فرهنګي او ادبي و.
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلېده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپله خان غفار خان دی به ته هلته به سهاغ سله مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د ښځو د حقونو مسله، ښځو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپله مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه هلته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولي ښوونځیو ته ولګي. دا هغه څه چې د دغې تحریک او د دغې خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم په دې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنګ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د هغه چې مادین او چې په دغه جغرافیه کې موجود و د هغې باندې د واک مسله وه، چې دا بیا هغه سیاسي رنګ زیات شو. ولې په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې ترسره کېدله، یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هممهاله هم څنګه او ډیر ښه راغلی، هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې واړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې، بیا هم چې کله دی د خدایي خدمتګارو په نوم رسمي شهرت او پیدا کوي، په دې مرحله کې هم بیا وروسته چې کله سیاسي رنګ په غالي شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به اغیز کړی، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړی د دوی د پیغام د رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیدارۍ و، د ویښتیا یو شعور و. هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې، هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و. ولې د خدایي خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی و هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وه یا دغه خوځښتونه و چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیزې وي چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر اکبر په نوم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خوا شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ، او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا تر څنګ په فرمونو کې هم بدلونونه راغلل، بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دې خوا څه دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته؟
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو باغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حالت په قبایلی کم قبایلی سیمه چې وی حالت سفرونه وکړل هغه سره به ملګری او د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب پادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کول. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راک او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. څوک مهرباني؟ زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچا باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په 1450 کال کې په د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ په خړ کلی کې زیږیدلې. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی مجددي بیرته راغلو افغانستان ته خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت پوهنځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډیر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې مې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه مې لوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثر لوستې دي. هغه څه چې مال خوند را کړی دی ما لوستې دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ نو زه چې کله په پېښور کې پونتون کې وم نو ستوري کرخه به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسله او پر لپسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلوده چې کم نوي کتابونه به راغلل، د کم نوي لیکوال په هغې باندې د هغې مخکتنه به کوله او په هغې باندې به هم تنقید کېده، هم به پرانستنه کېدله، په هغو کې مې برخه اخیستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورو ورو زه د شعر سر نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورو ورو تر دې حده راورسېده چې اوس یو څه لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولای شم.
مطلب همدلته یو پوښتنه زه کوم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کېږي، هر څوک د دې وړتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دی قلم راواخلي او هنر دی وزیږي، بیا دی شاعري وکړي. انګیزه څه وه ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې انګیزې له مخې، ځکه ستاسو مسلک یوې خوا فقه او قانون، کاملا تخنیکي، مذهبي او علمي بحث، له بلې خوا هنر، هغه هم د پښتو ادبیاتو شاعري، لوی لوی توپیر په منځ کې شته. ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې په هغه وخت کې، کوم وخت کې په 1495 شپږ نوي کلونه او د دې نه مخکې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم و. همالته د هجرت په دیار کې همدلته له دې نه زورېدو د دې حالت نه، او دغه زورېدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر ژبه ورته پیدا شو، د شعر په ژبه کې د تعبیرونو شعر په ژبه کې وکړل. دما خبره چې دا سمه ده چې لپیقی قانون سره او زل دینی علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربی ادب هم لسته ده. چې عربی ادب په خپل ادب پښتو ادب د پاره ډیر اساسات خې دي. په دینی علوم د دینی علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده، د سر نور علوم دي چې هغه ادب دي د عربی، چې په کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته. په دغه کې مثلا په عربی ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرځم د اسلامي دورو ادبیات او یدخشن معاصر لیکوالانو او د شعرونو، نو دا لوستل دا ولوست دي، هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درستورو تاثیر هم وي. خو په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه شی ولیکي، یو څه شی ووایي، یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
شي. ژبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډیر خو په پښتو کې لیکم، او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلی دي. خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې کله کله مزاحیه شیانو په عربۍ کښې هم لیکلی دي.
ښه، داسې هم کله شوي دي چې له عربي او نورو ژبه دې ژباړې کړې دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربۍ نه ما ډېره ژباړه کړې ده، د عربۍ نه، ځکه عربي ډېر غني ادب لري، غني ادب لري، او په دغه غني ادب کښې ډېر څه شته دی، نوي خیالات پکې شته دی، نوي موضوعات پکې شته دی، نوي مضامین لري، هغه څه پکې شته دی چې د یو د ادب د یو مینوال تنده خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلي ادب یو مشهور کتاب دی چې هغه د نبی اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران، هغه کتاب را جمع شوی دی په نام د پنوامه د اصبع المعلقات. اصبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا داسې وه چې د نبی اسلام د راتګ نه مخکې د اوکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګولې چې دوی به نقادان وو، د هرې قبیلې یو شاعر به راته، هغه ته به یې خپل شعر وایه، او چې کله به یې ښه شعر ووایه نو انعام به یې هم ورکوو، د انعام سره به یې قصیده د بیت الله یا د کعبې په دیوال را زړېدله. نو دغه و معلقې وې، دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې را زړېدلې وې. ما دغه قصیدې را ژباړلې دي، اول کار مې دا و په عربۍ کښې چې دا مې را وژباړلې، په شعر مې را وژباړلې. دوهم د هغې نه وروسته په معاصرو کسانو کښې هم چې کوم شاعران مې خوښ شوي دي، د هغوی شعر مې خوښ شوی دی، هغه مې را ژباړلې دي. مثلا لکه نازک الملائکه یوه سوریي شاعره ده، سواد الصباح د کویت یوه شاعره ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او بې شعرا المهجر کښې راځي، الیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کښې اوسېده، نصیب عریضا دا هم په اروپا کښې اوسېده. دغه شان ډېر شاعران دي چې، یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر الحب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زه یې لولم، کوم چې خوند راکړي هغه به یې ژباړم، ډېر زیات مې ژباړلی دي.
زموږ اورېدونکي به موس په تمه وي، هغه به وایي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو. نو که له تا سره شعر وي نو خامخا به اورېدونکي اوس تنده به وي ستا د شاعرۍ د اورېدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، او بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي، په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغری یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلي، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تر وري د رانږدې نه دې ګورم، تر وري د رانږدې نه دې ګورم، اخ د تورو تورو رنجو ته مې زړه کېږي، سوزونکې پردې پرانیزه دربانه، سوزونکې پردې پرانیزه دربانه، د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي، د توبا د ونې سیوری مې په زړه دی، مناجات د پرښتو ته مې زړه کېږي، په پردو کې د سکون مې درینغاړه، ربه ربه موسېدو ته مې زړه کېږي، د اروا په میو مسته باده غواړم، د اروا په میو مسته باده غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي، نو یو زه یم یو مې زړه دی بله شمع، نو یو زه یم یو مې زړه دی بله شمع، اے همت سوزېدو ته مې زړه کېږي.
مننه. همت صاحب کتاب دې چاپ کړی که نه؟
زما تر اوسه پورې ډېر څه شته دی چې په کمپیوټر کښې مې دي، یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خوشا کې مې چاپ کړی دی چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهېږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره صرف هماغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم راسره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چا په کتاب باندې مې لیکلي دي، د چا په یو شعر مې سریزه لیکلي ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي. او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسو له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپانې واره رسیدلې او د زرپانې په نننې پاڼه کې د ژوندانه یو بله پاڼه راړو او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس دا وه او کار. که به له کاره وزګاره شوه، بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو، بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې ومه بی، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تانه پېژنم، خوړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې دیني بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوښو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نو د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم را جوخته کړه. کیدای شي چې نن پر د ملغلری زړه سوځېدلې وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څیر ګړهمبېدله. ملغلری په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ یازمینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه، هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو، ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول، ورغږ کړ، له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبری نن کوم بد رد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوه وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
مین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوګیانو میملي لرغونی باغ ته ځو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وږمې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاءالدین همتمل او انور الحق یرغل شعرونه راخلو او د نننۍ ورېښمین خیال په بڼه دراورو.
ټولی بوت کدیوی حرم را نه گئے، ټولی بوت کدیوی حرم را نه گئے، زلت می سوک کله سنم را نه گئے، او چاته چ مولارو کی غلام شیندل، چاته چ مولارو کی غلام شیندل، هغه خو زمنګ پچم را نه گئے، او تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، کله د مسکا په کرم را نه گئے، او زم چې د نرګسو موسم غلا کما، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی، او تی چخ کالو ته غوګ نیولای وي، تی چخ کالو ته غوګ نیولای وي، بازا غزر کا قدم
زر زسترگی لکهوری را تناسی که کشان پشان تی دنگ غڑی گرزی سپیدی ده شفق شندی لرخسارا ننگو کی خلقی بیرغ رپیگی دا بسوک بی چی پزرمی را وریگی تو مسکا مسکا روان در درومی ده ٹکری پیسک ده زان پسی راکاگی ده غزل پسیر پراز مسکا مسکا روان در ادرومی د ټیکری پیسکه د ځان په سر آکاګي د غزل په سیر برات د زړه راس پړی په پالجن شوندو رو رو چغی گیدا بسوکوی چې په زړه میرا وریږي د حمید د رومانی غزل په سیر د شهدا د تخیل اخری حد ده
د خوشحال غند بیدار پجار وای یا ننگی پا غندی تا پاتی کی گی دا بسوکوی چه پزڑ می راوری گی
دقا کچکاری ملگرو تیر ماخام کڑے دے رقیب د نسڑی بچی پیار سلام کڑے دے تا تا دخمن کور تا درغلے تا تندے تریو کڑے تا تا دخمن کور تا درغلے تا تندے تریو کڑے دا بی پختو عمل دے دقا کار دے خام کڑے دے دا خلق زکا زماستر بتلی دے نشی چی دا خلق زکا زماستر بتلی دے نشی چی دوی زرا تلے یم او ما احترام کڑے دے دخمن استاد زن کدن شی دم رہو گدلکا زمان وطن کی چستا جنگ سم را دوام کڑے دے دا بل پخلی دا خپل ورور زڑکی چاڑا مندلے د بل بخلی د خپل ورور زړه کې چاړه منډلې او دغه کار تل د غیرت په نوم د اقام کړی دی.